په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په قطر کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاوي غړو پر یو بل تور پورې کوي چې د منل شوو اصولو خلاف ځینې مسایل رسنیو سره شریکوي. یو هم د دغو خبرو اساس دی چې طالبان وایي له امریکا سره شوې هوکړې ده. په قطر کې د روانو خبرو په وړاندې د وروستیو خنډونو په باب تفصیلي راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
دوحه کې د سولې خبرې ورو شوې خو مرکچان وایي په حوصلې یې مختوړي. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سبا پاکستان ته ځي او د بلاروس د بهرنۍ چارو وزیر وایي لویدیځ هیوادونه یې کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي دواړه لوري هڅه کوي چې پر بنسټیزو بحثونو مخامخ خبرو ته ولاړ شي او دا کار وخت غواړي. عطاالله لودین په هغو څرګندونو کې چې نن د سولې په چارو کې د دولت وزارت خپلې کړي وایي اجنډا ته په داخلېدو به د دوی اصلي غوښتنه اوربند وي. دی وایي بحثونه یې پیچلي خو دوی یې په اخلاص مخته بیایي او پر طالبانو هم بدګمانه نه دي.
موږ چې د کوم فکر او ارادې او نظر سره راغلي پاغې کې ډېر صداقت دی، پاغې کې ډېر اخلاص دی او زموږ هدف دا دی چې څومره عاجل ممکن وي چې په دې ملک کې دا جنگ قطع شي، څومره عاجل ممکن یو پایدار او عادلانه صلح دې هېواد ته راشي. کوم برخه د مقابل جانب پورې تعلق لري موږ پاغې باندې ډېر بدګمانه نه یو.
ښاغلی لودین له طالبانو وغوښتل چې پر افغانانو ورحمېږي او جګړه ودروي. بل لور ته بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان به یو سیاسي جوړجاړي ته تر رسیدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي خو اورکم عملي کولی شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د مصالحې عالي شورا لوړ پوړی غړي دغه سفر کې د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. نوموړی به د سفر کې د پاکستان له صدر اعظم، ولسمشر، د سنا له رئیس، د ملي اسامبلې له مشر او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. دا سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د دولت مرکچیان په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته ناست دي، هغه خبرې چې په ظاهره لانجمنې شوې دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو کابل کې چاودیدونکو توکو ډاک مازدا ډوله موټر نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه موټر کې 4000 کیلو ګرامه سودیم نایتریت مواد ځای پر ځای شوي وو. له دغو موادو نه د ماینونو او نورو چاودیدونکو توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه موټر د کابل پل چرخي سیمه کې پر عمومي سړک نیول شوی او پولیسو یې چلوونکی هم نیولی دی. د بلاروس د بهرنۍ چارو وزیر لویدیس هیوادونه تورن کړل چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. اولاد زمیر مکی ویلي دغه هیوادونه غواړي بلاروس کې له ټاکنو وروسته رامنځته شوی اړودوړ او اعتراضونو ته لمن ووهي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیویي پیغام پر مهال وویل موږ داسې هڅې ګورو چې په هیواد کې وضعیت کړکېچنه وي. ټاکل شوی متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا ژر پر بلاروس د وروستیو مظاهرو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. دا مظاهرې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته پیل شوې، هغه ټاکنې چې الکساندر لوکاشینکو یې د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان کړ. په رومانیا کې د محلي ټاکنو د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوي دي. شاوخوا 19 میلیونه د رای ورکونې وړ کسان دغلته د محلي چارواکو، د شورا د مشرانو او ښاروالانو څخه باندې 3000 بستونو ته کسان ټاکي. په دغه اروپایي هیواد کې دا ټاکنې تیر جون میاشتې ته پلان شوې وې خو د کورونا وبا له کبله ځنډېدلې وې. داسې ویره شته چې د کورونا ویروس له ویرې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم وي. رومانیا کې تر اوسه د کورونا ویروس څه باندې 121000 پیښې ثبت شوي او 4200 کسان ترې مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په 9مه لوبه کې راجستان رایلز او کینګز الیون پنجاب لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا لوبه نن ماخام د شارجه کرکټ په لوبغالي کې په ځایی وخت شپږنیمې بجې پیلېږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا حیدرآباد لوبډله خپله دوهمه لوبه هم وبایلله. دوه افغان لوبغالي محمد نبی او راشد خان چې د حیدرآباد په لوبډله کې لوبېږي، دواړو ته د تېرې شپې په لوبه کې چانس ورکول شو، خو دواړو د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. نبی یولس منډې وکړې او راشد خان یوه وکټه ترلاسه کړه.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په قطر کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو غړي یو پر یو بل تور پورې کوي چې د منل شوو اصولو خلاف ځینې مسایل رسنیو سره شریکوي. یو هم د دغو خبرو اساس دی چې طالبان وایي له امریکا سره شوې هوکړې ده.
نو که دوی د اوله معنا ونه مني چې په دغه اساس موږ د مذاکراتو داخل شوي یو چې هغه دا تړون دی اساس یې همدغه دی، نو په دې خاطر موږ په نورو مسایلو باندې وکړو چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کښې دومې ماجې ته بیا ولاړ.
ولې د دواړو لورو ترمنځ چې لا پر اساسي مسایلو خبرې نه دي پیل شوي ناندرې زیاتې شوي؟
درېمګړي باید په منځ کې واوسي چې هغه وکولی شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي، څوک پر حق دي څوک پر ناحق دي. عموما د ولسو سپین ږیري د قوانینو معلومېږي، هغه باید داخل واوسي چې متاسفانه دغه ځای کم دي.
په دې اړه مولې یو تحلیلګر سره مرکه کړې. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانانو ترمنځ خبرې پیچلې دي، خو دواړه لور باید له زغمه کار واخلي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یوه محافظه کاره قاضي د امریکا د سترې محکمې د غړي په توګه نومولې ده. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اوازې اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو غړي پر یو بل تور پورې کوي چې د منل شوو اصولو خلاف ځینې مسایل رسنیو سره شریکوي. که څه هم د دولت د ملکچي پلاوي یوې غړي د طالبانو لوري تورن کړی چې ځینې مسایل رسنیو شریک کړي، خو د طالبانو یو ملکچي بیا د دولت مذاکراتي ډله ملامته کړې ده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ مذاکرې د سپتمبر له 12 یعنی د څه باندې دو نوو رئیس پیل شوي روسه پر کرن لار پیل شوی بحثونه نه دی نهایی شوی. تفصیل به ده سلیم محمد سلی پر پورک وارو.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ پر طرز العمل د باسونو په لړ کې اختلافات په زیاتېدو ښکاري. دا مهال دواړه لور یو او بل له ځینو منل سویو اصولو په سرغړونه تورنوي. دواړو لوریو د طرز العمل په لومړیو مواردو کې پر دې سلا کړې وه چې له رسنیو سره به د خبرو د روان بهیر په اړه معلومات له سلا مشورې وروسته شریکوي. د دولت د مذاکراتي ډلې یوې غړې حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل دوی کره معلومات لري چې طالبانو ځینې موارد له رسنیو سره شریک کړي دي.
موارد بسیار موثق وجود داره که
ډیر کره موارد شته چې طالبانو خپل ځینې موارد بهر ایستلي یا منعکس کړي دي. دوی تر ډیره غواړي موږ تورن کړي، ځکه دا د اسلامي جمهوریت هیئت دی چې بدیلې لارې وړاندیز کوي، ځکه موږ کنګل سوی یا وچ سوچ نه لرو، بلکې هڅه کوو چې بیلابیلې حل لارې پیدا شي.
خود میرمن سرابی تر دغو خبرو مخکې د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړي د دولت مذاکره کوونکې ډله تورنه کړې چې ځینې موضوعات د منل سویو اصول خلاف له رسنیو سره شریکوي. مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره وی پانی سره په خبرو کې دا تور پوری کړ.
یک ماده از اصول طرز العمل ما هم همی بود کې
زموږ د کړنلارې یوه ماده دا وه تر هغو چې پر یوه بند موافقه ونه کړو باید هیڅکله رسنیز نه شي او په مطبوعاتو کې ونه ویل شي، ځکه دا د مذاکرو د پرمختګ او وړاندې بیولو په ګټه کار نه دی. خو له بده مرغه د مقابل لوري د ډلې غړو مخکې له دې چې موږ یوې موافقې ته ورسیږو یا یو بند حل شي د مذاکرې ټول اصول له مطبوعاتو سره شریک کړل. په ځینو مواردو کې دوی موضوعات تحریف کړي هم دي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې د سپتمبر پر 12مه پیل شوې، خو د رسمي خبرو د پیل لپاره د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د رسمي خبرو په وړاندې یو خند پر کړنلاره د دواړو اړخونو لخوا نه صلاح کېدل دي چې ویل کېږي ځینې اختلافي ټکي لا حل شوي نه دي. د دولت د مذاکره کوونکي ډلې غړي حبیبه سرابي وایي د دوی وروستۍ غونډه 13/4 وه، خو له هغې وروسته د هغې په خبره د دواړو ډلو تماسونه روان دي او دا په دې معنی نه ده چې دوی به بله غونډه نه کوي. د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې غړي مولوي عبدالسلام حنفي وویل ځینې داخلي او بهرني جریانونه سته چې نه غواړي د سولې مذاکرې او د سولې پروسه بریالۍ سي، خو ښاغلي حنفي د دغو جریانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې څوک دي. د شنبه پورس په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو حیات یې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو ډله پر موضوعاتو د پریکړې صلاحیت نه لري، خو د طالبانو حیات بیا تور پورې کړی و چې د دولت د مذاکره کوونکو ډلې په غړو کې د نظر اختلافات سته.
د غرض د طالبانو د مرکچي پلاوي و غړي مولوي خیرالله خیرخوا په تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه ده.
نو کدی دا اوله معنی ونه منیش په دغه اساس مرده مذاکرات داخل سی وی یو چې هغه دا تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایلو باندې ورته چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کښې دومي ماجه ته بیا ولاړ شو.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 د سولې تړون وشو چې له مخې باید د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مارچ په 10مه مخامخ خبرې پیل شوې وای چې تر ډیره وځنډېدې، او هغه و چې دوه اونۍ څه باندې دوه اونۍ مخکې د قطر په پلازمینه کې دواړه لوري مخامخ خبرو ته سره کېناستل. ښاغلي خیرخوا دا هم ویلي چې که د افغان دولت مرکچي پلاوی ورسره د دوی او امریکا ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ مذاکرات ونه مني پیل شوې خبرې به ګټه ونه لري. د افغان دولت ملکچی پلاوی یو غړي عطاالله لودین بیا په نوې څرګندونو کې دا چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو په ترڅ کې څه خنډونه رامنځته شوي یو لړ مسایلو ته کتنه کړې، یو سل وبخي ځینې مسایل راپورته کړي. احمد تکل د ښاغلي لودین د وروستیو څرګندونو جزئیات لوستې دي او په سټډیو کې راسره دی. تکل صاحب، عطاالله لودین څه ویلي دي؟
مننه نورې صاحب. د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي غړي مولوي عطاالله لودین په خپل نوې مرکه کې تر ډیره په مذاکراتو کې د کړنلارې په اړه د دوه اختلافي ټکو پر مسله خبرې کړې. یوه لنجمنه مسله د خبرو اساس دی چې طالبان وایي باید د طالبانو او امریکا د سولې موافقه وي چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی لودین په دې مرکه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مطبوعاتي څانګې لخوا رسنیو ته استول شوی ویلي دي چې د فبروري په 9 په قطر کې د طالبانو او امریکا په موافقه کې د افغانستان د دولت استازي حاضر نه و، نو ځکه د دوی وړاندیز دا دی چې د سولې د مشورتي لویې جرګې او یا هم د طالبانو او امریکا له موافقې سره په یو وخت کې له امریکا او ناټو سره د افغان حکومت موافقه د هم اساس وګرځول شي. البته له دې مخکې طالبانو ویلي چې اساسا بین الافغاني خبرې د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې پیل شوي، او ځکه نو باید د ټولو راتلونکو خبرو بنسټ همدا موافقه وي. یوه بله مسله چې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د دوهې په خبرو کې لنجمنه شوې د حنفي فقه په اساس د خبرو دوام دی. طالبان ټینګار کوي چې یوازې حنفي فقه باید د خبرو اساس وي، خو ښاغلي لودین په خپله مرکه کې د دولت د پلاوي په استازیتوب وویل چې دا وړاندیز له پایله د طالبانو لخوا شوی دی، او د دولت پلاوي د اختلاف وړ ټکو د حل لپاره د دیني عالمانو د پریکړو غوښتنه کړې وه. ښاغلی لودین وایي چې په افغانستان کې دننه د جمهوري نظام په رڼا کې د جعفري مذهب په ګډون د ټولو اقلیتونو حقوق خوندي دي، او ځکه یوازې د حنفي فقه په اساس د اختلافونو حل امکان نه لري.
ضرورت د دې مادي اصل نن نو موږ په هغه وخت سره چې باز کوو خدای پیشنهاد کړه چې کله دوی پیشنهاد کړه موږ همداسې ومنله چې کله کوم مسایلو کې مشکل پیدا کیږي د علماو یو هیئت ته به موږ دا مسله حواله کوو. دې کې شک نشته د افغانستان زیات قاطع اکثریت د حنفي فقه په روان دي، نو موږ په دې خاطر چې موږ د دې اساس نه او د دې بنیاد نه یو اختلاف ته اشاره نه کړي، یو بوی د اختلاف نه راغلی، موږ د اساسي قانون په اساس باندې د اهل تشیع د شخصي احوال مسله هم وسره یاد کړی ده.
لدې څرګندونو یو ورځ مخکې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړي خیر الله خیرخا په یو مرکه کې ویلی و چې طالبان د شیعه او نورو دینی او مذهبي اقلیتونو د حقونو له خوندیتوب سره مخالف نه دي. خو ده ویل چې پر دې مسایلو د اساسي قانون د تعدیل په اړه په احتمالي خبرو کې بحث کېدی شي. د دولت د مرکچی پلاوی غړي خغلی لودین د طالبانو پر نیت ډاډ څرګند کړ او ویل دا ډاډه ده چې طالبان بل خبرو ونوزي او د دوه خبرې به دوام وکړي. خغلی لودین زیاته کړه چې د مذاکراتو پر کړنلاره د دواړو خواوو له توافق وروسته به د افغانستان د دولت د پلاوی ټینګار داوي چې اوربند له هر څه مخکې د مذاکراتو په اجنډا کې شامل شي.
احمد کله تاسو نه مننه قدر منوریدونکو د افغان دولت مرکچی پلاوی دی و غړی تا ولول لودین ورسته څرګندونه مو واوریده ورسته به په دې اړه چې ولې په قطر کې د دوړ لورو ترمن چې لا پر اساسي مسایل خبرې نه دی پیل شوی ناندري زیاده شوی د چارو دی وکتون کی نظر واوري. د غرض به وړاندې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونو په اړه هم راپور واوري چې ویلي د دواړو لورو ترمنځ په قطر کې خبرې پیچلې دي خو باید له زغمه کار واخیستل شي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ سولې خبرو د دوونیو له تېرېدو وروسته له هم نتیجه نه ده ورکړې خو خبرې دوام لري. دواړو لورو تایید کړی چې د اصلي خبرو د پایل په وړاندې دوه اساسي خنډونه د تماس د ډلو ترمنځ په مقدماتي خبرو کې شته چې ولې طالبانو او امریکا د سولې د موافقې په اساس د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار او دوهمه په خبرو کې د حنیفي فقه تر څنګ د جعفري فقه پر شاملولو د حکومت ټینګار دی. احمد تکل په دې اړه د پخواني ولسمشر لوی وسلاکار ایوب رفیقي سره چې په کندهار کې اوسې مرکه کړې خاغل رفیقي په پیل کې وایي چې د سولې پر وړاندې هڅې د قومي مشرانو او مخاورو نظر نه دی اخیستل شوی.
دا چې سوله یا داسې یو غټ بوراند د پایت کې شول او موند درې انګری په منځ باید په منځ کې اوسې چې هغه وکولای شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي څو پر حق او څو پر ناحق. او هو مومن د ولسوس پیژري د ولس پاکستان چې په دې مسایلو کې ډېر تجربه درلودلی او خپل ګټي او توانونه معلوميږي هغه باید دخیلو شي چې متأسفانه دغه ځای کم دي. د بل خوا ته ډېر مهمه خبره دا ده چې په کندهار کې یم او موږ په دې سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناشته ولاړې کوو د وګړو د ټولو ګورو خو ولسونه دې چې څه د شک په سترګو ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړی چې په دې پروسه کې داخلي دي د سولې د پاره شنیت ملي.
ستاسو په نظر دریم ګړی څوک دی چې کولای شي د دې دوه اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران په جندل سوي شخصیتونه چې په تیرو سرویشتو کالو کې د افغانستان د غرنیز څخه د افغانستان د جنگ څخه ګټه نه ده پورته کړې. موږ دا خبره په لسو کې ډېر تکړه کسان لرو، ډېر معزز مشران لرو چې وکولای شي دا ځای غوړي شي. د نوم ځایمز چې ستاري نو واخې فلانه او فلانه فلانه ولي مزبول وطن ته پر افتخار او برکت مشور قومي مشران لرو، مش شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې دا پروسی کې دخلو شي چې هغه د دوه خواو ته قابل قبول شي.
اوس د سحکاري چې د دوه خواو ترمنځ په خبرو کې پر دوه مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي، په دې مسله کې کتا سو وای څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه په خپل تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې اظهار کوم. د حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخته وړه ده. دا یو قديمه خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېر ستونزې راځي ولې هر ماده د پیشنهادي ماده په باره څوپړاو څخه خپل مسیر په وسیله خواته بیا یې زه دا خبرې چې اوس فکر کیږي چې بمبست مخدي زه پرې سترګونو ته ګورم ولې موږ ته د معلومی چې دا خبرې بل اخره که تعهد صلح وي او د جنگ سره څو ګټه نه پورته کی باید د مسلې ته بل اخره د پایټ کی پیدا شي او یو لار او پیدا شي هیڅ معذران ستر په تسول کې شغل لار غونل او هغه وخت د مصر سیږي چې شکیل ارخونه خپل ګټو پر بنیاد باندې د غوړې شنا مسله مختلفه شي.
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو جریان نه د پلاوی غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضی لازمه ستا چې هغه پر هر راز بل اخره راوځي او لسته باید راوځي. ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضی مسائل دي چې هغه لویه د مذاکراتو ته ځي خو نو په خاطر به یو خبر تر درې چې بعضی خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په داګه وایلی سم هغه دا دی چې په مذاکراتو کې په داسې حساسو کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنگ او د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر وي چې څه کیږي. ولس ډېر سخت ناراضه دي. ولس په خلکو سره نوښ باندې نوې خبر زموږ ناشتې زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هیڅ څوک مطمئن دي چې آیا د دې مذاکراتو آینده او څه لوري ته روانه ده نه ده روانه او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضو مسایلو څخه ولس خبر نه دي. د ډېرو مسایلو ولس خبر نه دي.
د پخوانی ولسمشر سلاکار ایوب رفیقی و چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه یې خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زوار ځوان ژورنالیست رهبرانو بنسټ پر حکومت ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د بیان ازادي د سری کرښې په توګه په پام کې ونیسي. افغان چارواکي بیا لکه د تل په څیر ډاډ ورکوي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغان ښځو حقونه او لاسته راوړنې خوندي وي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د افغانستان د ځوان ژورنالیست رهبرانو بنسټ چې ټولې فعالین ښځې او نجونې دی وایي حکومت او طالبان باید پر روانو مذاکراتو کې خزینه خبریالانو ته حق ورکړي چې دغه بهیر له نږدې وساریو په اړه خبرونه او راپورونه خپاره کړي. د یاد بنسټ غړیو د یک شنبې په ورځ په کابل کې وویل د دوحې په مذاکراتو کې د خزینه خبریالانو نشتون په دې اندېښمنې کړي چې چیرې د دوی پر حقونو معامله ونشي. د ځوان ژورنالیست رهبرانو بنسټ یو پریکړه لیک هم ترتیب کړی و چې د یاد بنسټ غړي رنگینه اسدی ولوست. د پریکړه لیک یو برخه داسې و:
دغه بنسټ له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې طالبانو سره د سولې بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د رسنیو او بیان خپلواکۍ او د ښځو په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو حقوق د سری کرښې په څیر په نظر کې ونیسي او په دې اړه خلکو او رسنیو ته معلومات ورکړي.
دغه بنسټ غړو وویل د طالبانو په واکمنۍ کې پر رسنیزو فعالیتونو سربیره پر تعلیم او نورو ګڼو ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګیدلي وو، خو د دوی په خبره اوس افغان جون او ښځې په رسنیزو، سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او نورو پرمختیایي چارو کې د لوړو ظرفیتونو خاوندانې دي او دغه لاسته راوړنې باید د سولې په مذاکراتو کې قرباني نشي. افغان ولسمشر له بین الافغاني خبرو مخکې په خپلې وینا کې ډاډ ورکړی چې د ښځو پر حقونو به معامله ونه شي. طالبانو هم ویلي چې د افغانستان د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې په پام کې نیول کیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادی رادیو د دیموکراسۍ ملاتړې.
ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د مصالحې د ملي عالی شورا مشر عبدالله سبا په درې ورځني سفر پاکستان ته ځي. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر مسله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن خبر کړی تایید کړی ده. ویل شوی چې نوموړی به په دې سفر کې د پاکستان له صدر اعظم، ولسمشر، د سنا له رئیس، د ملي اسمبلی له مشر او بهرنیو چارو وزیر سره وګوري.
پاکستان ته د ښاغلی عبدالله د سفر سره هم مهاله د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ویلی چې د افغانانو ترمنز خبرې پیچلې دي خو دواړه لوري باید له زغمه کار واخلي. عمران خان دغه څرګندونه په هغه مطلب کې کړی چې د امریکا په واشنگتن پوسټ او رسپانه کې خبر شوی دی. نور حالی زموږ د مشال رادیو د همکار ګولایاز په دې راپور کې اوري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پر افغانستان په زور او له بهره سوله او سیاسي ثبات نشي تپل کېدی. د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانې د سپتمبر په 18مه د وزیر اعظم عمران خان مقاله خبره کړې ده. عمران خان وای له افغانستان د بهرنی ځواکونو په بیړه کې وتل به او خيار کار نوي. په مقاله کې وزیر اعظم ویلي یوازې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسه دوامدار سوله راوستي شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري. دا خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په کړنلاره د بحثونو دوه اونۍ پوره شوې خو لا هم نه ده رستۍ شوې. عمران خان په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د سولې خبرو پیچلتیا ته اشاره کړې او وای په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي خو د خبرو پر میز ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په ډګر کې وینه توی شي. عمران خان وای د خبرو بریا لپاره یې باید دواړه لوري زغم او پراخه سینه ولري. خو نوموړي لیکلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. عمران خان ویل چې د افغانستان حکومت او وسله وال طالبان د سولې لپاره د ولس غوښتنو ته ځواب وای. وزیر اعظم ویل همدا اوس وخت چې د سبا ورځې لپاره پلان جوړ کړل شي. د پښتنه کوي چې نړۍ څنګه کولی شي د جګړې وروسته په افغانستان کې دوامدار سوله کې مرسته وکړي، څنګه داسې شرایط جوړولی شي چې میلیونه افغان کډوال چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتي په عزت او وقار سره خپل هیواد ته ستانه شي. عمران خان وای پوهیږي چې پاکستان به تر هغې پورې په رښتینې سولې پوه نه شي تر څو چې په وینایي افغان رونه او خویندې سوله ونه لري. عمران خان په لیکنه کې د پاکستان هغه دریز بیا تکرار کړ چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د عمران خان لیکنه په داسې وخت پر شوې چې د افغانستان روغ جوړې ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر په 28مه د اسلام آباد سفر کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ محافظه کار قاضي امي کوني بارټ د امریکا د ستره محکمې د غړي په توګه نومول د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په اړه پریکړه ستره محکمه کوي. تمه ده سنا چې جمهور غوښتونکي اکثریت پکې لري. د نومبر په 3مه نیټه د امریکا د ولسمشري له انتخاباتو مخکې نوموړي پر دې څوکۍ تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د سپتمبر په 18مه په داسې حال کې چې قاضي امي کاني بارټ یې تر څنګ ناسته و نوموړی د سترې محکمې غړیتوب ته ونوموله. ښاغلی ترامپ د استناف د قاضي هغه فوق العاده ذکي میرمن وبلله چې د سترې محکمې د څوکۍ لپاره ډیره ښه وړتیا لري. ولسمشر ترامپ او د جمهوري غوښتونکو ګوند سناتورانو ژمنه وکړه چې د سترې محکمې دا تشه څوکۍ به ډیر ژر ډکه کړي. مخکې تر دې پر دې څوکۍ نامتو لیبرال شخصیت رات بادر گینزبورگ کارکاو چې د سپتمبر په 13مه نیټه د اتیا کلونو په عمر مړه شوه. میرمن بارټ کده دې څوکۍ لپاره چې د ټول عمر لپاره به وي تایید شي نو د سترې محکمې د غړو په توازن کې به درې د شپږ پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدلون راشي. ستره محکمه د ماشوم له سخت نیولې تر مهاجرت، مدني حقوقو او د وسلو د کنټرول تر لنجمنو قوانینو پورې د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په برخه کې پریکړه کوي. میرمن بارټ د نوماندۍ د منلو پر مهال په خپل وینا کې ویل چې قاضیان باید قوانین هسي چې لیکل شوی دي تطبیق کړي او زیاته کړه قاضیان پالیسی جوړون کې نه دي خو باید دومره ژمن وي چې د پالیسیو په اړه ک نظریات لري ځان لري تر وساتي. د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید جو بایدن په ګډون دیموکراتانو ویلي چې د سترې محکمې د دې تشې څوکۍ لپاره باید د انتخاباتو ګټونکي یو څوک وټاکي. ښاغلی بایدن د میرمن بارټ د نوماندۍ له اعلان وروسته وویل تر هغو چې امریکایانو خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړی نه وي د مشرانو جرګه باید په دې برخه کې اقدام ونه کړي. بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په نظر پوښتنو کې مخکې دی او دیموکراتان هیله مند دي چې د انتخاباتو په پایله کې به پسنا کې چې جمهوریت غوښتونکو په کې اکثریت دي انډول د دوی په ګټه بدل شي او ک د میرمن بارټ د تایید په مخنیوي بریالي شي نو پراتلون کې به د سترې محکمې د دې تشې څوکۍ په ټاکولو هم وتوانیږي. جمهور غوښتونکو ویلي دي چې ښایي د میرمن بارټ د نوماندۍ لپاره د مشرانو جرګې استماعي غونډه د اکتوبر په 12مه نیټه او د اعتماد رایې د اخیستو غونډه د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 1350 په صافه وځي اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم د ماخم لوو بجو د سهار تر وو بجو خبريږي. په همدې سره د خبری مجله هم پایته رسیږي. خلاصې رادیو سره اوسې د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ خبری مجله پاتې ده.